دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماشام شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوسه ته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. دا مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وجلسو پولیسو شمیر اوو ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا له لکی مروت څخه ناڅرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولی دي، او ټاکل سوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له اسرایلي مشرتابه سره لیدکاته وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژل سویو پولیسو شمیر اوس اوو ته رسیدلی دی. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري پر اتمه سهار مهال د مامندو تحصیل په بیلوټ فرش سیمه کې وسوه، چې پکې پنځه پولیس ووژل سو، خو په ژوبلو پولیسو کې بیګا دوه نور مړه سوي دي. په پیښه کې شل کسان ژوبل سوي هم دي. د سیمې د پولیسو ویاند محمد اسرار مشال رډې ته وویل چې پولیسو سرتیري په سیمه کې د پولیو د واکسیني کمپاین پر مهال د امنیت چارو ترسره کولو لپاره روان و، چې ګاډیا د سړک ترغاړي د شخصي بم ښکار سو. بلخوا د باجوړ سیاستوالو، مدني فعالانو او قبایلي مشرانو ویلي چې نن د جنوري پر نهمه به د سیمې د امنیت په اړه غونډه کوي او د راتلونکي کړنلاره به جوړوي. د باجوړ ځوانان ټولنې مشر سید اکبر مشال رډیو ته وویل:
مونږ څوک وژني؟ مونږ په څه وژني؟ زمنګا ګنات صدا مونږ ته کم جرم سزا را کول کیږي؟ نما اعلان کو د ټولو لسته چې د خدای د پاره په کار د چې مونږ په شریکه باندې نه आवाज پورته کو.
د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د بد امنی پیښې زیاتې سوې دي. حکومت وایي د مخنیوي لپاره یې پوز دفي عملیات کوي. تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د دې برید ذمواري منلی ده. د خیبر پښتونخوا له لکی مروت څخه ناڅرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولې دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید نن مشال رډیو ته وویل چې دغه مزدوران د بیټنی تحصیل له حسن خیلو سیمې د جنوري پر اتمه تښتول سوي دي. نوموړي وایي د مزدورانو له تجوړي سیمې څخه تر شادي خیل پورې د سړک پر جوړولو کار کاوه چې وسلوالو وتښتول. د تښتول سویو مزدورانو تعلق له سوابي، چارسدي، بنو، خیبر ضلع او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو سره دی. د پولیسو ویاند وای له پیښو وروسته پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي، او د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو د ناڅرګند وسلوالو پر ضد د دی پیښې مقدمه درج کړې ده. تر اوسه چا د دې مزدوران تښتولو ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید وایي د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګټوري خبرې سوي دي. مولانا عبدالرشید چې د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کابل ته پتللې پلاوي کې شامل دي، نن یې مشال رډي ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر شکولو او تاوتریخوالي کمولو خبرې سوي دي. البته نوموړي وایي د طالبانو له مشر مولانا هیبت الله اخونزاده سره یې لا ملاقات نه دی سوی. مولانا عبدالرشید دا واضح نه کړ چې آیا د تحریک طالبان پاکستان، داعش ډلې او نور وسلوالو په اړه څه خبرې سوي دي او کنه. بلخوا د افغانستان د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا یا وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند ویلي چې حکومت یې د پاکستان په ګډون هیڅ ګاونډي هیواد ته د ضرر پېښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري. د ده په وینا نه هم چاته د دې اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په پاکستان کې عدالت امر کړی دی چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د راولپنډي پر پوځي مرکز د برید په مقدمه کې مونیول سي. د عمران خان خلاف د پوځ پر مرکزی دفتر جی ایچ کیو د برید قضیه د آر ای بازار پټانه کې سوتسویو. د راولپنډي د ترګری ضد عدالت جج ملک اعجاز نن د یادی مقدمه اوریدنه وکړه. عمران خان چې دا محل په توشخانه او نور مقدمو کې په اډیاله زندان کې دی، له هغه ځایه د ویډیو لینک لاري مقدمه ته حاضر سو. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د سرکاري رازونو افشا کولو د مقدمه لپاره جوړ ځانګړي عدالت عمران خان د خوشی کولو امر کړی وو. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن له اسرایلی مشرتابه سره وویني. دا کتنه د انټونی بلینکن د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په غزه کې د جنگ مخه نیول دی. نوموړی پر داسې مهال دا سفر کوي چې اسرایلی پوځ ویلي په غزې تړانګه کې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګر ګرځول شوي وسلوالې ډلې حماس پر ضد کمپاین یو نوی پړاو ته منتقلوي. د خبرونو پای خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واورئ. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید د وژل سویو شمیر وو ته لوړ سوی دی. ځای خلک څه فکر کوي؟
موږ څوک وژني؟ موږ په څه وژني؟ زمونږ ګناه څه ده؟ موږ ته د کوم جرم سزا راکول کیږي؟
مولانا فضل رحمان وایي د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د ترنګلتیا کمولو هڅه کوي. د سیاسي چارو شنونکي دې ته څومره هیله مند دي؟
د مولانا صاحب هلته تګ اوس څومره ولې کامیاب شي ما ته ډېر خوشبینه تنیم چې د تګ سره به ډېر فرق راشي.
په کورمه کې پر مسافر وړونکو بسونو تر بریدونو وروسته خلکو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی خوندیتوب باوري کړي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید د وژل سوو شمېر اوس وو ته رسېدلی دی. پرون په هغه سیمه کې وژل سویو پنځو پولیسو سرتیرو د جنازې په مراسمو کې د ځایي پولیسو یو صوبیدار احساساتي سو او موجوده حکومتي او قومي مشرانو ته سختې خبرې وکړې. هغه ویل نور د خپلو سرتیرو ملګرو له جنازو پورته کولو ستړي سوي او دا چې د امنیت غم یې باید وخوړل سي. د باجوړ پر پولیسو د پروني برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې وه. د موضوع تفصیل د شاهنواز ترگزی په رپورټ کې اورو.
ما څوک به هیڅ کې نشماري او روزانه د قربانیانو د سبا ورکوم ستړي شو. د خدای لپاره زموږ ته پوسټ وکړئ. د موږ به څوک ورته جنازې شوته.
د جنوري په اتمه چې حبیب الله حوالدار په خار باجوړ کې د خپلو پنځو پولیس غړو جنازه وکړه نو د ډېر درد خپلو د پولیس قومي سیاسي او د بیوروکراسي مشرانو په مخ کې ولاړ شوی او خپلې خبرې یې جاري ساتلې وي.
روزانه مطلب دا چې زمونږ دا شرکی کې گورنر صاحب زمونږ قومي مشران ولاړې وي د خپلو بچو ته پوسټ وکړي.
تیر کال هم په جولای کې په خیبر ضلع کې په علي مسجد جمعه 14 کې پولیس پوسټ شوی. هم په دغه ورځ د جنازې د میدان د پولیسو د ډي اس پي جهانگیر افریدي ژړا او فریاد په میډیا ډېر خپور شو. د هغه دا یوه خبره چې نور دا شاهینه مزه نه کوي ډېره وایرل شوې وه. د باجوړ حبیب الله هم د باجوړ د هغه پیښې چې د جنوري په اتمه سهار په باجوړ مامونډو کې د بیلوټ فرش ته پاسه چې د پولیسو په غټه لارې شوې فریاد یې کاوه. د باجوړ د پولیسو د ترجمان په خبره د پولیو ضد مهم کې د امنیت د ټینګ ساتلو په ډیوټۍ د دغه سیمو روغتونونو ته پولیس غړي روانو. بوي 14 ورباندې وشوه. دغه 14 کې د اخیری شمېرو تر مخه وو پولیس غړي مړه شوي او شل پکې زخمیان دي. د پخوانی فاټا د انضمام وروستو د آل فاټا لیویس او خاصدار اکشن کمیټي ترجمان حبیب الله یوازې نه وو خبرې خود وکړي خو په شای په لسګونو پولیس غړي او د دغه محکمې مقامي افسران ولاړ شوي. د باجوړ مقامي او سیاسي ډلو مشران هم د جنازې وروستو میډیا ته په خبرو کې ویلي نن مانه د جنوري په 9 بدوي غونډه جوړوي او د راتلونکو د پاره په کې بحث کوي. د باجوړ د ځوانانو ټولنه چې سیاسي سماجي او زده کوونکي کارکوونکي دي مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وویل 13 ورځ د وژل شوي کورونو غړو ډېرې چیغې وهلې.
موږ څوک وژني؟ موږ په څه وژني؟ زمونږ ګناه څه ده؟ موږ ته د کوم جرم سزا راکول کیږي؟ دونه بې حسي او دونه بې وسي وه چې په جنازه ولاړ خلک هیڅ قسم حرکت نه کوو. یو یره وه نما اعلان وکړو د ټول ولس ته چې د خدای دپاره په کار ده چې موږ په شریکه باندې نن آواز پورته کړو.
خو د سید صدیق اکبر په خبره د دوی ځوانان زیاتره بهر هیوادونو ته ځي ځکه دلته که کاروبار او معیشت خراب دی نو عمر یې هم په غم لړلی دی. او د زیاته کړ چې دا ځکه هم چې دلته امنیت نشته
چې موږ سترګې غړولې دي نو په دې سختو کې او په تکلیفونو کې او په دې مشکلاتو کې او په دې بمونو کې نو ډېر څه زده کړي دي زمونږ به کوشش دی چې که مشران آواز پورته کوي که نه پورته کوي خو سیاسي دي خو خامي دي موږ د دې خاورې د بچي په حیثیت همیشه دپاره موږ د خپلو وروڼو دپاره همدغه شان آواز پورته کوو
د باجوړ پولیسو مشال رډیو ته ویلي دوه نور پولیس غړي یې بېګا د شپې په روغتون کې مړه شوي چې د دغې سره د وژل شوي او شمېره اووه تنانو ته رسېدلې ولې شل زخمیان دي دغه پیښه ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې خو دوی بیا ویلي دغه پیښه د پولیو سره تړل غلطه ده شانواز ترکزه مشال رادیو پېښور
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست د جمعیت علما اسلام افی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید نن مشال رادیو ته ویل چې د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګټوري خبرې سوي دي مولانا عبدالرشید کابل ته د تللي جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په پلاوي کې شامل دي له نوموړي سره زموږ همکار شاهین بنيري خبرې کړې دي
مولانا صاحب تاسو د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن صاحب سره په دغه پلاوي کې افغانستان ته تللي یې تر اوسه پورې د دوره څنګه روانه ده او کوم مهم ملاقاتونه مو کړو او دې کې د قندهار سفر چې دی ډېر مهم دی نو که په غیر ته ووایې ډېره مننه به
ما په دا میډیا باندې سره راغلی دی چې چا سره همدلته ملاقاتونه شوي دي که هغه وزیر خارجه دی که رئیس الوزرا دی که مولانا عبدالکبیر صاحب دی وزیر داخله دی نو دا د ملاقاتونو سلسله خو دغسې روانه ده
د ملا هیبت الله خونزاده صاحب سره هم ستاسو د ملاقات پلان و که نه نو هغه څنګه اکله دی یا وشو که نه ونه شو د هغې دپاره څه تیاری دی
نو دا خو لا فلحال ایجنډا داسې ده چې یا کوم مخې ته پروګرام دی تر دې وخته پورې خو زه پلانه یم خبر چې نوی شیډول زمونږ څه دی د نن نه آخوا نو هغې باندې به بیا مشران سره خبرې چې نور مخې ته شیډول څه دی
ښه اوسه پورې چې تاسو کوم مهم ملاقاتونه شوي دي دوه درې هغې کې په کومو موضوعاتو خبرې وشو
همدغه جنرل موضوع وه چې دا تاسو ته محکمه ذکر کړله چې یاره دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي تاوتریخوالی کم شي د یو بل نه ګیلې شي کوي چې په کومو خبرو باندې دي په هغې کې دغه راشي
نو دې کې چې ګیلې شکوي چې دي دا په دې تحریک طالبان پاکستان باندې ډېر ګیلې شکوي دي د دواړو هیوادونو او ذبیح الله مجاهد صاحب ویلي دي چې دا ټي ټي پي چې دا د پاکستان کورنۍ مسله ده نو په دغه موضوع باندې هم خبرې وشوې او څه پرمختګ پکې وشو که نه
نو دا خو داسې ده چې دا پاینل راوند چې دی دا به په اخر کې وي او بیا چې کومه خلاصه د خبرو راټولېږي نو هغه به هم اخر ته راټولېږي نو بعضې جزئیات داسې دي چې مې هغه د دې وپه فلحال لاپراس کې ساتي او د هغې د طرفه اجازت نه چې هغه مونږ کشران د میډیا سره شریکو په دغې حوالې سره چې کله دا زمونږ دوره پاینل کېږي نو بیا به دا ټول جزئیات مخې ته راشي او میډیا ته به هم راشي
دې دوران کې په باجوړ کې کوم ځای نه چې تاسو په انتخاباتو کې برخه لې او هلته یو سیاسي مشر هم یې نو د بدامنۍ یو شمېر پېښې رامنځته شوې او دا اوس چې دی د پولیس سرتیري پکې ووژل شو تر اوو کسانو پورې دا ډېره غټه پېښه ده نو دې باندې هم څه تبصره ده او دا څه روان دي دې باجوړ کې
نو بالکل جی دا خو ډېره بده پېښه ده او ډېره دردناکه پېښه ده دا یو تسلسل دی د هغه بدامنۍ او د خونریزۍ او د هغه فساد او د تخریب د لهر چې کوم د ډېرو کلونو نه دلته په دې خورو باندې را روان دی او ظاهره خبره ده چې دا به کوم وخت پورې روان وي نو دا خو ډېر بد حالات دي په دې وخت کې باجوړ کې نه څوک آزاد ګرځېدی شي نه څوک دا یقین لري چې که زه د کور نه وځم واپس به زه ژوندی راشم په دې کې که تاسو وګورئ زمونږ ګوند په خپله جمعیت علما هغه ټارګټ دی په 30 جولای د ماکه کې زمونږ تقریبا 60 نبره شهیدانو شلو دا غینه مخکې مونږ ټارګټ یو روسم ټارګټ
دی ستاسو په نسبت مولانا صاحب د دې زموږ څوک دي چې د سیمو ویل کیږي چې په باجوړ او د سیمو کې د داعش داسې سلیپینګ سیلز دي داسې ځایونه دي خوندې ځایونه دي چې دا غزه نه دی بریدونه کوي تحریک طالبان پاکستان هم د ځینو بریدونو ذمہواری اغسته ده. نو تاسو ګینه نه پیژنئ چې دا څوک خلق دی او تاسو ولې په نخښه کوي؟
نو دا خو چې څوک په نخښه کول کې دا خو باغی ته پته ای. مو خو دلته کله واردات وشي یو تنظیم ذمہ داری واخلي، کله بل تنظیم ذمہ داری واخلي. او زمونږ خو د یو تنظیم سره کاغه جنگی تنظیم دی که نظامی تنظیم دی، دا غي سره خو زمونږ سره اختلاف شته نه. چا سره زمونږ سره مسله شته نه. جمعیت علما خو یو سیاسي تنظیم دی، خو بهر کې دا د تخریبکاری یو لهر دی. دی وخت کې زیر ذمہ داری چې دی نو هغه د ریاست جوړیږي چې هغه په دې حوالے سره ټوس قدمونه واخلي او دا معلومه کی چې دا څوک دا د کم ځنه کیږي، دا ولې کیږي، دا غي مخنیوي د څنګه کوي. ځکه چې زموږ ریاست دی، دا غي سره ادارې دي، دا غي سره سکیورټی فورسز دی، دا غي سره پولیس ډیپارټمنټ دی، دا غي سره عسکري او سیول ادارې دي. خو تر دې وخته پورې ریاست خپل ذمہ داری نه پوره کوي، خپل فریضه نه پوره کوي، هغه صرف تماشه کوي او د غفلت مظاهره کوي. دا هغې وجه نه دا شیروان دی او دا مسله ورو ته ورو چې کومه دی خطرناک ترسیږي. زه به دا ووایم چې اوس دلته د الیکشن اعلان شوی دی، په دغې حالاتو کې په باجوړ کې څنګه الیکشن کې چې ته کمپین نشې کولی، ته جلسه نشې کولی، ته یو ځای ته آزاد موومنټ او حرکت نشې کولی، ته خپل آواز عوامو ته رسولی نشې. او د دې دپاره د دوی سره هیڅ پلیننګ نشته دی، څه منصوبه نشته دی. نو دا ټول یو مایوسکون صورت.
تاسو وایئ چې یاره دا حالات خراب دي او کمپاین هم نه کېږي، بدم نه پیښېم کېږي، نو ستاسو د دورې نه ستاسو څه امید دي چې آیا تاسو واپس له خیره راځئ؟ نو دې کې بس پرمختګ شوي، د امن حالت به ښه شي، څه گزاره به وشي که نه؟
نو بس د انسان خو خپل کوشش دی، نورې فیصلې خو د الله تعالی په لاس کې دي. او دا زمون چې کوم وپد دی، دا هم ډېر په نیکنیتۍ سره په اخلاص سره هم په دغې موضوعاتو باندې کار کوي. نو امید دی چې دې نه څه نتیجه مخې ته راشي. په دې حواله سره مونږ پر امید یو چې په اخلاص سره یو کوشش کیږي، نو انشاءالله په الله تعالی په هغې باندې نتایج او ثمرات ډېر مثبت مرتب کړي. نو په دغې حواله سره مونږ پر امید یو. خو دا ده چې اوس پالیسۍ نه بدلول پکار دي، رویه بدلول پکار دي. د چا په لاس کې چې د پالیسازۍ قوت دی، هغه قوتونه په دې حواله سره په دې خپلو پالیسو باندې نظر ثانی پکار ده چې دغې په نتیجه کې بیا امن راشي. ځکه چې کم شی روان دی، دا خو د زمونږ چې کومې زړې پالیسۍ دي، د هغوی هغه تسلسل دی، د هغې په نتیجه کې روان دی. نو دغه پالیسۍ نه به تبدیلول وي، چینج کول وي، نو بیا به د خطه کې امن راځي.
افغانستان ته د جمعیت علما اسلام فضلرحمان ډلې په تللي پلاوي کې شامل مولانا عبدالرشید و چې زموږ د همکار شاهین بونیری پښتنو ته ځوابونه ویل. زموږ بل همکار غلام غوث په خپل ریپورت کې دې ته کتنه کړې ده چې د سیاسي چارو شنونکي د مولانا فضلرحمان له دې سفره د امن او نورو چارو په لړ کې څومره خوشبینه دي او کنه. راځي چې ریپورت یې واورو.
مولانا فضلرحمان د خپل ګوند د دینی عالمانو د پلاوي سره د جنوري د 8 نیټه نه د افغانستان په سفر دی. د جنوري په 8 نیټه دوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د حکومتي کابینه د نورو غړو سره ملاقات کړی دی. د دغه ملاقات په اړه جمعیت علما اسلام په خپل ایکس پاڼه د مولانا فضلرحمان له خولې لیکلي دي چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلط فهمیو لری کولو هڅه کوي. د مولانا فضلرحمان د افغانستان د دې سفر د اهمیت په اړه مې د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې د پخواني چیرمین اعجاز خټک نه پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل،
ډېر خوشبینه ترېم چې د تک سره به څه ډېر فرق راشي. خو البته دا چې مذهبي انتها پسند چې کوم دل طالبانو همدردان دي، نو کېدای شي لاسینې اوټونو کې لږغون ته مولانا صاحب خوا ته نظر وکړي. مولانا حبیب الله صاحب ورسره ملاقات کړی دی، نو هغه یو سیاسي ګټه ته کولی شي.
بلې خواته هم د جنوري په اتمه چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء یعنی وزیر اعظم ملا محمد حسن اخون سره ولیدل، نو د هغې وروسته د طالبانو د واک لاندې ارګ ماڼۍ په خپله ایکس پاڼه د افغانستان په خاوره د ټي ټي پي د موجودګۍ رد کولو ته په اشاره د ملا محمد حسن اخون له خولې ولیکل چې حکومت یې د پاکستان په شمول هیڅ یو ګاونډي هیواد ته د ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم د افغانستان خاوره نور چاته د ګواښ پیښولو لپاره کارېدو ته پرېږدي. خو ځینې شینونکي او د دیپایي چارو پوهان په دې نظر دي چې په کابل کې اوسمهاله واکمن طالبان د پخوانی افغان دولت د چارواکو په رنګ د افغانستان د پخوانی خارجه پالیسۍ د ځینو مهمو نقطو مخ په وړاندې د بوتلو هڅه کوي. په دغه تناظر کې د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر د اهمیت په اړه مې د پاکستان د پوځ د پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو د شینونکي سید نذیر مومند نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د مولانا د دې سفر پر مهال به د تحریک طالبان پاکستان په اړه ځینې خبرې د پردې شاته هم کیږي او په دې لړ کې په قندهار کې د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د مشرتابه هیبت الله اخونزاده سره ممکنه ملاقات به ډیر مهم وي.
اوس دا دوره چې دا غوي وشو د گورنر صاحب د قندهار، نو دا غینه پس دا دویمه دوره ده چې د فضل الرحمن صاحب کی، مطلب د دینه دا معلومیږي چې خبرې مخ په وړاندې روانې دي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې مشتاق یوسفزی وایي مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان په سفر دی او په دې وجه د هغه دا سفر ډیر اهمیت لري، خو کاغه د تحریک طالبان پاکستان په اړه له افغانستانه د پاکستان په غوښتنو او اندېښنو کې بریا نه ترلاسه کوي او افغانستان هم په خپل دې دریځ باندې ولاړ وي چې ټي ټي پی د پاکستان خپل داخلي مسله ده، نو د دې سفر به د پاکستان لپاره بیا ډیر اهمیت نه وي.
ما جوړ کې دا حمله شوی ده، پولیس په کې پکه سره مجلس شوی دي، دوی زخمیان دي. په پاکستان د پاره ټول سنگین شي کوم مسله ده، تحریک طالبان پاکستان ده چې کوم پاکستاني طالبان دي ولته نشتی که دغه مسله حل کیږي نه، نو ما نه خیال چې بیا داسې قسمه دورو سپیده وي. خو کې دي چې پاکستان د استابلیشمنت دی پیغام وروي د خبرو اترو شروع کېدو کې دي چې یو پلان مې چې پاکستان سره ټول اپشن کومونو هغه خو هغه استعمال کړی دي، کوم اپریشن یو شوې کوم اصلاح استعمال شولا، نو دا غیر مسلې حل نه شوي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي اوس حالات بدل شوی دي ځکه چې اوسنی طالبان د پخوا په رنګ د پاکستان نه مني او په دې وجه مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر نه سیاسي ګټه نشي ترلاسه کولی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیس د کورمی شیګانو پرون پریکړه وکړه چې تل او پړچنار ترمنځ لوی لار تړي. په هغه ضلع کې له تیر اکتوبر میاشت راهیسې د شیا او سنی مسلکو د پلویانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې پر مسافر وړونکو ګاډو د ډزو لړۍ پیل شوې ده چې تر دې مهاله پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومت وایي د لارو امنیت یې خوند نیولی خو زیاتوي چې که څوک ورباندې تګ او راتګ نه کول غواړي نو خوښه یې خپله ده. تاریخ اور اکسیب دیڑا رپورٹ لری.
د کورمی شیاګانو پر مسافرو شوی د تازه برید پر دی عمل کې پرټل پر چنار مرکزی سړک د احتجاج په توګه خپل تګ را تک بند کړی دی. په پر چنار کې د شیاګانو مقامی مشر حاجی روف حسین مشال لوډیو ته پر اتم جنوري ویلي دوی دا فیصله کړې تر څو چې په لارو کې د مسافرو تحفظ نه وي یقیني شوي پر مرکزی سړک بسو کوم سفر نه کوي. حسین وای د اتوار ورځې په وسلوال برید کې بې ګناه خلکو په مړینه شروع شوی درې ورځې څوک تر ختمېدلو پس دا به کتلی شي چې حکومت د مسافرو حفاظت پر غوښتنه څومره عمل کړی او زیاتوي که بیا داسې څه نه وي شوي نو خپله پر ذاتي حیثیت به یو لای عمل تیاروي. د اتوار پرس په صدق کې د سوالو په گاړو وسلوال برید شوی وو چې په کې د پولیسو تر مخه څلور مسافر مړه او درې نور زخمیان شوي ول. دا برید تر هغې شوی چې په تیرو پنځو ورځو کې سنیان مسافر په مختلفو ځایونو کې تر وسلوال بریدونو لاندې راغلي. په صدق کې تر برید پس د سنیانو شپږو قومونو مشرانو یوه غونډه کړې چې پکې نه یوازې د مسافرو نښه کولو اقدام مزمت شوی بلکې هغوی د پیښې قاتلین پر نیولو حکومت سره د مرستې اعلان هم کړی. د صدی یو ځایي مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته د ګل پورز ویلي
دا کا سوند په کور دی فوری گرفتار کی مو مشران کشران علماء کرام سمنم اہل سنت وال جماعت دا ٹول مو دا حکومت پر شو بندے وی لوڑیو
پا کورما کی پر مسلک او فرقی پر بنیاد دا مسافر نخکولو سلسلہ پا اکتوبر میاش کی شیئ سنی ڈلو ترمین جگڑا ترکی دلو پس شروع شوی تر اوسا پا پیخور ہنگو چارخیل سادا درنی سہرا تختک علی منگولو نستیکوٹ ششو او یوش میر نور سیمو کی پر مسافرو دا شیوی بردنو لعملا تر پنزیوشتو پریتانان لدوارو ڈلو مړه او جوبل شوی په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او جوړ شوی خراب حالاتو پر دی عمل کې د دواړو ډلو ځوانانو یو ځای احتجاجونه هم پیل کړي په دغه لړ کې پر اسلام آباد او پېښور تر احتجاجي غونډو پس د ګلپورز د سیمې یو شمېر ځوانان یو ځل بیا د پېښور پرېس کلب مخې ته راغونډ شوي ول چې د مسلک او فرقې پر بنیاد شروع شوي بریدونو مخه د نستلو غوښتنه کړې په احتجاج کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر اتم جنوري ویلي ځینې عناصر دوی په خپلو کې جنگول غواړي خو پر خلکو غږ کوي چې مقصد دی کامیاب نکړي
چې شاه هموري سنی هموري نمون دواړه ځوانان په دوړو غو باندې غا کو چې راتوسو د صبر والا توسو دیو بل دوپاره دی پارتوش والا جذبه پیدا کو
بلخوا په دغړه د ضلع پولیسو مشر محمد عمران خپل دریز نه دی ورکړې البته په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته پر اتم جنوري ویلي په سیمه کې د لارو حفاظت لپاره ځای پر ځای چیک پوستي جوړې کړي او بل دا چې له گشتونو سره اضافي نفری هم ګمارلې ده
تاسو مشال لوډیو ته غوښتل د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې حکومت یوازې د تحریک انصاف د هغو غړو پر ضد کاروایی کوي چې د نامې مئی له تشدد ډکو احتجاجي مظاهرو کې برخه اخیستې او پلان کړی وي یو شمیر شنونکي د نوموړي دا خبره یو سیاسي بیان بولي او وایي چې په راتلونکي کې به هم د یاد ګوند خلاف سخت ګامونه اخیستل کیږي دا په داسې حال کې دا چې نگران حکومت د نهمې مئی د پیښو پلټلو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده راشد خټک دې ته کتنه کړې ده
په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده او سیاسی هلې ځلې هم په زیاتېدو دي خو د ملک یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف یو شمېر ستونزو سره مخ دی تیر کال په نهمه مئی د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړیو چې وروسته د ګوند په لسګونو غړي او مشران دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته د تاوان رسولو په تور ونیول شول نگران حکومت په 6 جنوري و 15 کسیزه کمیټې هم جوړه کړه چې د نهمه مئی د پیښې پلټنې وکړي او هغه کسان په ګوته کړي چې دغه احتجاج منصوبه جوړه کړې وه او برخه پکې اخیستې وه اگر چې د جیو ټی وی سره د خبرو په وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل چې حکومت د تحریک انصاف د ټول ګوند خلاف ګامونه نه پورته کوي او صرف د هغه کسانو خلاف کاروایی کوي چې د نهمې مئی په پیښو کې کاکړ دي خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې حکومت په تحریک انصاف او عمران خان د بندیز لګولو پریکړه لا پخوا کړې ده او دا کمیټي صرف یو بهانه ده
کلنا چې دا اکونومیس کې دا آرټیکل کوم شایشه ده د دې انټرنیشنلی ډیر زیات ریاکشن ده انټرنیشنل میډیا هم دا شی ډیر اوچت کړی ده او څنګه ګورنمنت باندې یا څنګه اسټابلیشمنت ډیر زیات دباو راغی نو اوس دې سکا بلس لار نشتا چې پی ٹی آئی باندې پابندی ولګي او عمران خان باندې پابندی ولګي
بلخ په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیز مبارک علی دغه نظر ردوي او وایي چې د کمیټای کار ډیر اسان ده او د چا سره د بې انصافۍ کولو ویره تر ډیره حده نشتا زکه چې د نهمې مئی ټولې پیښې د ویډیوګانو او تصویرونو په بڼه ریکارډ شوې دي
موجوده نگران حکومت کما 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده زما په خیال دغه کار ډیر آسان دی دغه کار ځکه آسان دی چې د دې ټولو معاملاتو د هغه ویډیو فوټیجز موجود دي او دغه کار جسټیفاید دی که څوک دا خبره کوي چې دا کمیټې کو جوړه شوې ده یا چې کوم موجوده نگران حکومت دی هغه د ادارو په وینا باندې هغوی لکه داسې قسمه کارونه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف دغه پارټي نوره کمزوري دا خبره سره زه اتفاق نه کوم دغه کار که تاسو وګورئ لکه هر چاته ډیر په بالکل واضح دی او صفا ښکاري چې هغوی خلک انسایټ کوي خلک بلوکي
په پیښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د نهمې مئی د پیښو د منصوبه بندۍ کولو په تور په عمران خان بندیز لګېدلی شي خو په پوځي تاسیساتو حمله کوونکو خلاف ګامونه پورته کول هم ضروری دي
چې کچرې په دې کې دغه ماستر ماینډز چې وته موږ ویلي شو یا چې چا منصوبه بندي کړی ده چې په دې کې اهم شخصیات یعنی اعلی قیادت ملوثي نو زما په خیال چې دا به د تحریک انصاف لپاره ډېر نقصان وي وزیر اعظم صاحب خو یو سیاسي بیان ورکړی دی خو کچرې اعلی قیادت په دې کې ملوث وو نو بیا ممکن ده چې هغه د تحریک انصاف یا دغه جماعت یا دغه پارټۍ په حواله سره څه فیصله وشي، او هغه فیصله یقینا چې دا هم کېدی شي چې په دغه جماعت باندې پابندي ولګي یا دغه په بعضو شخصیتو پابندي ولګي.
نه نه همې مې د پیښو د پلټنو لپاره جوړه شوې کمیټې مشري به د انصاف او قانون نگران وزیر کوي، او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو نگران وزیران به هم غړي وي. لنه همې مې د پیښو په تور حکومت په 102 کسانو په فوجي عدالتونو کې د مقدمه چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د تنظیمونو له خوا مخالفت شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د خبرونې نیمای ته رسیدلې او د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو. د خبر پښتونخوا د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژل سویو پولیسو شمیر اوو ته رسیدلی. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري پر اتمه سهار مهال د مومندو تحصیل په بیلوټ فرش سیمه کې سوی وه چې پکې 15 پولیس وژل سوي وو، خو په ژوبلو پولیسو کې بیګا دو نور مړه سوي دي. په پیښه کې 40 کسان ژوبل سوي هم دي. د ډی پی سی زمواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د خیبر پښتونخوا لکی مروت څخه نا څرګند وسلوالو لس مزدوران تښتولی دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید نن مشال رډي تویل چې دغه مزدوران د بیټنی تحصیل له حسن خیلو سیمې د جنوري پر اتمه تښتول سوي دي. نموړي وایي چې د مزدورانو له تجوړي سیمې څخه تر شادي خیلو پورې پر سړک باندې کار کاوه. چاته اوس د دې زمورین د منالي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید وایي د افغان طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګټوري خبرې شوې دي. مولانا عبدالرشید چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کابل ته پتللی پلاوی کې شامل دي، نن مشال رډي تول چې د مولانا فضل الرحمن د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر شکولو او تاوتریخوالي کمولو خبرې شوې دي. په پاکستان کې یو عدالت امر کړی دی چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دی د راولپنډي پر فوجي مرکز د برید په مقدمه کې هم ونیول سي. د عمران خان خلاف د فوج پر مرکزی دفتر جی ایچ کیو د برید قضیه د آر ای بازار پټانه کې ثبت شوی و. د راولپنډي د ترګري د عدالت جج ملک اعجاز نن د دې مقدمه اوریدنه وکړه. عمران خان چې دا محل په توشخانه او نور مقدمو کې په اډیاله زندان کې بندي دی، له هغه ځایه د ویډیو لینک لاري په دې مقدمه اوریدنه کې حاضر شو. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن له اسرائیلي مشرتابه سره لیدکاته وکړي. دا کتنه د انټونی بلینکن د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په غزه کې د جنگ مخه نیول. تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري رازو د خبرونی پاتې ریپورتونو ته. پر اوکراین د روسیې د پاوز په تازه راکټي او توپچی حملو کې لزګونه کسان وژل سوي او ټپي سوي دي. په پرنوي بردونو کې د اوکراین د ختیز مرکز او لویدیز پراخي سیمې په نشه سوي دي. د اوکراین پاوز اعلان کړی چې د روسیې یو شمیر توغندي او بي پيلوټ الوتکې یا ډرون یې غورځولې دي. په دې اړه تفصيل د احمد تکل په دې ریپورت کې اورو.
روسیه پرون د توغندیو او ډرونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکراین په ختیځ، مرکز او حتی لویدیځ کې بیلابیلې سیمې په نښه کړې. اوکراینی چارواکي وایي د دې راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او له 15 زیات نور ټپیان دي. په دې حملو کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو ښاري سیمو ته زیان اوښتی دی. د جنوب ختیځ د نپرو پتروفسک سیمې پر وړه ښارګوټي نوو ماسکوسک د روسیې توغندیو د لګېدو په نتیجه کې 4 کسان ټپیان شول. د دې سیمې والي سرهی لیساک ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر پلارني ټاټوبي کریویری ښار د روسي ځواکونو د برید په نتیجه کې د استوګنې له 40 زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوي او یوه میرمن وژل شوې ده. له بلې خوا د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف تایید کړی ده چې د روسیې لږ تر لږه 4 توغندي هلته راپریوتي دي. د سیمې والي اولی سنیهوبوف ویلی دی چې یوه وژل شوې میرمن د نړېدلو ودانیو له لاندې راایستل شوې او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلینسکي سیمې چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو 14 او د لږ تر لږه 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دو تنه د استوګنې پر یوه سیمه په راکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ د عمومي قمندان والیری زالوژنی په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له 1500 توغندیو او د شاهد په نوم له 8 ایرانی بې پیلوټه الوتکو څخه کار اخیستی و. ښاغلي زالوژنی دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او 18 کروز توغندي ویشتلي او له منځه یې وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلي دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنشال یا خنجر په نوم له هایپر سونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. په عین حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې 130 توپونو د لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په افغانستان کې د سولې او ازادۍ په نوم د میرمنو یو غورزنګ پر افغان جنو او میرمنو د هغه هیواد د واکمنو طالبانو د بندیزونو او د هغوی د گرفتاری غندنه کړې ده. د غورزنګ مشرانی وایي د طالبانو تازه ځورونی شي چې د دوی په وینا د میرمنو پر وړاندې د هغوی دریځ هیڅ نه دی بدل شوی. رپورټونه وایي طالبانو په کابل کې د حجاب نه مراتولو په پلمه یو شمېر میرمنې نیولې چې دې کار په هغه ښار کې د میرمنو تګ راتګ کم کړی دی. بل پلو طالبان وایي هغوی میرمنو ته څه نه وایي چې له محرم سره یو ځای په شری حجاب کې له کوره وځي. نور حال په دې رپورټ کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولي دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له 2 کلونو څخه د زیاتې واکمنې په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان جنو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشرې پروانه ابراهیم خیل نجرابی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودله چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له څو ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیولې دي. عین شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراد کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډېری نجونې چې حجاب یې اخیستی وو په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یوې عیني شاهدې هما رجبي ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی وو طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړي ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وي.
زما په یو ځای کې ور پام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د دغو نجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دورېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلي دي، یوه ډله مېرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوي وي چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغه عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړې دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو او نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنه یې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د پاکستان سپریم کورټ د پارلمان لپاره د سیاستوالو ټول عمري نه اهلي نه قانون ګرځولې. د عدالت د جنوري پر اتمه پریکړه وکړه چې د آئین تر شپږ څلوېښتمې مادې لاندې د سزا سویو سیاستوالو د نااهلۍ موده پنځه کاله ده او تر هغې وروسته هغوی کولی سي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او د پارلمان غړي جوړ سي. د سپریم کورټ د حکم ګټه د نورو ترڅنګ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د استحکام پاکستان ګوند مشر جهانگیر ترین ته هم رسی چې په 2013 کال کې هم د سپریم کورټ د یوې پریکړې مخې د ولسی چوکۍ لپاره ټول عمري نه اهله ګرځول سوی وو. د مشال رډي خبريال راشد خټک د موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان سپریم کورټ په 8 جنوري د پارلیمان لپاره د ټول عمري نه اهلای په اړه خپل مخوزه کړې فیصله واوروله. د سپریم کورټ لاندې پریکړه تر مخه د آئین د 25 ون اف ماده لاندې د نه اهلای موده د ټول عمر په ځای 15 کاله ده. د آئین دا ماده وایي چې د پارلیمان غړي باید صادق او امین وي. د سپریم کورټ فیصله چې په 15 جنوري محفوظه کړې وه ډېره مهمه بلل کیږي. د دې پریکړې نه پس د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د استحکام پاکستان ګوند مشر جهانگیر ترین کوم چې د یادې مادې لاندې د عدالت لخوا ټول عمري نه اهل ګرځول شوي وو په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي، ځکه چې د دوی د سزا 15 کاله پوره شوي دي. د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې دا به د پاکستان د عدلیې سره سره په سیاست هم ژور اثرات وشیندي. د دې سوال په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
آج جو ہے وہ بھی شارٹ آرڈر آیا ہے، لیکن شارٹ آرڈر بھی کوئی تین چار صفحوں کا ہے. اس میں انہوں نے
اس کو صرف سپریم کورٹ لنڈ حکم راغلے دے او لنڈ حکم ہم درے صدور صفحے دے وہ حکم کی ویل شویلش دا آئین دا دشپتمی مدے لنڈے چاہتا سزا نشور کل کے دے پا خواچ دا سپریم کورٹ پا دے حق لکم فیصلے راغلے دی پا خواہوئی کی ہم تازادات دو. سپریم کورٹ دا الیکشن ایکٹ حوالہ ہم ورکڑے دا حکم کی چدن اہلائی مدہ پینزہ کلا ٹاکل شوے دا چکرہ تفصیلی فیصلہ راشن اوپا خواہی کی بلدے وجہ ہم ذکر شوے دا
جو تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آئے گا جس پہ وہ ریزن بھی دیں گے.
دا پاکستان جمہوری غورځنګ حکومت تیر کال په الیکشن ایکٹ نه انتخاباتو په قانون کې بدلون کړی وو او د پارلیمان لپاره د نه اهلای موده 15 کاله ټاکلې وه. د آئین د 25 مادې لاندې د نواز شریف او جهانگیر ترین نه علاوه د تحریک انصاف مشر عمران خان هم سزا شوی دی، خو د هغه د سزا 15 کاله نه دی پوره شوی. د سپریم کورټ د فیصلې نه پس په انتخاباتو کې د نواز شریف ته برخه اخیستو په حق له په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې نواز شریف ته څلور کاله خپل اختیار کړی جلوتنۍ نه پس پاکستان ته د وزیر اعظم جوړېدو لپاره راغلی دی.
څنګه تاسو ته ما مخکې ویلو چې کله نواز شریف پاکستان ته راته اندې یو ډیل او د یو ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې پاکستان ته راغلی دی او داغه ثبوت دا دی چې پاکستان ته در خلاف ډیر زیات کیسونه او نن دا کیسونو ته حیثیت وګوره چې څنګه دا خلاف روان دی. هغه خپل په آرام ناست دی چې داسې ګرینده په دې ملک خدمت لپاره بهر تر او دې عمرو ته واپس راغی. یعنی کې تاولی دا خلاف د کیسونو هیڅ وقت او هیڅ حیثیت نشته. دا یو اسټابلش خبره ده. دې چې کوم ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې راغلی او کنه اسټابلشمنٹ
لندن کے قانون پوخ شفیق گگیانی ایڈوکیٹ دا سپریم کورٹ دا فیصلے پڑا مشال ریڈیو تو ویل
اصل کې پاکستان عدلیه چې کومه ده انتقامی عدلیه وو ته زه ویم چې دا انتقامی عدلیه ده. دا خلک خاص کر سیاستداران چې کوم دي یو بل انتقام لپاره استعمالي ټول لپاره قانون یو رنګ نه کله دي قانون یو رنګ کی کله بل رنګ کی چې یو حکمران شي هغه ځان ته راتو کی بل حکمران شي را شي هغه ځان ته راتو کی. نو زما په خیال چې کوم د عام ولس مسلې دي هغه دي مینس کې پاتې دي چې کوم اصل مسلې دي موږ ګورو چې په لوور کورټس کې یا لندنی عدالتونو چکم دی آئی کے بلا شمیر کیسونه پینڈنگ دی ہائی کورٹ کی کیسونه پینڈنگ دی سپریم کورٹ کے
خو پکوٹا کے قانون پو او تزینگار ہمایون کسی اڈوکیٹ دا سپریم کورٹ فیصلہ دا قانون آئین او بشری حکونو سره سما او بللا او مشال رڈیو تای اویل
که په عینی او قانوني توګه توګوروند فیصله خو ډیر ښه فیصله سوی ده او دا به کېدل هم دغه سی که عدلیه تر د سپیشمنت تر فشار لاندې نه وي نو فیصله خو دغه سی جوړیږي. خو دا د پاکستان کې همیشه عدلیه مینوپلیټ سوی ده او په فشار کې فیصله کړی دي. نو روان وخت کې تر دې غټ پنځ جوړېدل اسی تر دې بدله تشریح هم کېدل اسی کې د سپیشمنت فشار موجود وي او کچیر عدلیه خپل وجه ورکړي. نو دا کومه تشریح چې اوس دا و ممبر بنچ کړی ده نو و کسیزه بنچ دا اته کسیزه نه کسیزه لاس کسیزه ولس کسیزه یا ولس کسیزه چې کوم فل کوټ ته ویل کیږي دا بیرته بدلولای هم سی.
د مسلم لیگ نون مشرانو شباز شریف او مریب اورنگزیب نه علاوه د استقام پاکستان ګوند تر دوس اشکوان هم په ټولنیزو رسنیو په خپلو بیانونو کې د سپریم کورټ فیصله وستایله. د جی او ټی یو سره د خبرو په وخت د تحریک انصاف وکیل علی ظفر هم د سپریم کورټ فیصله سمه وبلله. خو د تحریک انصاف ډیرو غړو په فیصله نیوکې وکړې. د پارلیمان دپاره د ټول عمرینه حلقې خلاف درخواستونه اورېدنه د سپریم کورټ او کسیزه بینچ وکړه. د بینچ مشري چیف جسټس قاضی فیض عیسی کوله. په بینچ کې جسټس سعید منظور علی شاه، جسټس یحیی پریدی، جسټس امین الدین خان، جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر او جسټس مسرت هلالی شامل وو. شپږ ججانو د ټول عمرینه حلقې ختمولو په حق کې رایه ورکړه. او جسټس یحیی پریدی د بینچ ته نورو غړو سره اختلاف وکړو. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسه. لپرون راسی په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. دا په 2014 کال کې د پولیو ضد کمپاین دی چې په لومړي ځل ترسره کیږي. د موضوع ته د مشال رادیو خبریال شبیر جان کتنه کړی دا چې په دې درڅ کې به څومره ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي.
په خبر کې د پولیو مخنیوي لپاره جوړ ایمرجنسی اپریشن سنټر صوبایي ډیپټی کوارډینیټر محمد زیشان خان د جنوري په اتمه مشال لیدو ته وویل چې د کال 2023 لومبه د 15 ورځې د پولیو ضد کمپاین به دوه مرحلو کې کول شي. لومبه اتم نه تر 12 جنوري او دوهم د 15 نه تر 20 جنوري پورې. او د دوی هدف د صوبې خوشا سلور او یلک ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کال دي. دوی په دې اړه د امنیت ټینګامونه هم پورته کړی شوی دي.
پیرنی فیس کې چې کم دی نو مونږه پورا ریسٹ آف دا کی پی چی کم دے نو آہا پدی کی شامل ادا او پدویم فیس کی چی کم دے نو آہا پا ساؤت کی پی کسی ڈسٹرکس یعنی پاگی کی ٹانک پاگی کی چی کم دے ڈی اے خان داغین علاوہ چی کم دے پا ساؤت وزرستان اپر ساؤت وزرستان لور دا ٹول شامل لی اولی کی مروت دی ورکرانو دا حفاظت تا پارا دا پولیس تقریبا 50,000 نا 55,000 پوری دا آرمی او دا پولیس ٹروپس پچے کم دے نو آہا ڈپلوئی کی گی جی.
مولا جاتے وی چیو دیر زرونا سیوا ٹرین ٹیمونا دے لپارا پا ڈوٹے کڑی دی کور په کور او کوسه په کوسه د پولیو څاسکه ورګونکو د سیاست محکمه نارینه او زنانه اهلکاران وای چې راتیر شپه کو میاشت راسي تنخواګانې نه لري او احتجاجونه هم کړی دي، خو بیا هم د کمپاین کې برخه اخلي. د پولیو پر ضد کارکونکو د سیاست محکمه زنانه اهلکارانو صوبای مشره الوین افتخار وای چې تنخواګانو د نشوالي پر ضد به د کمپاین ورسته کړنلار وټاکی.
اوس هم زمونږ پلانینګ شته، خو بس یو خدا خبره ده چې د پولیو کمپاین دا سده چې موږ نه غواړو چې خدا بیماری خور شي. دا ډیر مطلب د دې ماشومان په موږ باندې حق دی او زمونږ فرض دی چې دې ته موږ په ټایم باندې د دې پولیو خلاف چې کوم دا ویکسین دی دا موږ دې ته ورسو. کم دې کې ډیر زیات غریبانان خلک دي، نو د دې چې کوم سلک ډیر پر ډی ملاویږي نو پاغې باندې به د غریبانو خلکو سنه سو گزاره وشي. نو بیا چې انشاءالله کله کمپین ختم شي نو په دې دوران کې ملو نه شو ورته، نو انشاءالله چې کمپین څنګه ختم شي نو بیا به موږ په صوبائی لیول باندې احتجاج کوو په پېښور کې.
په 28 دسمبر ټول صوبه کې د سیاست محکمې زنانه او نارینه اهلکارانو د تنخواګانو د نشوالي خلاف احتجاجونه کړو او حکومت ته و ورځې نیټه ورکړې وه چې دوی له خپلې تنخواګانې ورکړي، او که حکومت دوی ته تنخواګانې ورنه کړي نو پېښور کې به احتجاجي پرلت وغځوي. خو د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو مشال لیډو ته په دې باب لویلی چې ډېر زر به دوی ته تنخواګانې ورکړل شي، او په دې اړه د چیف سیکرټري خیبر پختونخوا په مشوره کې غونډه شوې ده او دا پریکړه هم شوې ده. تیر کال 2023 کې ټول پاکستان نه شپږ د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې څلور د خیبر پختونخوا او دوه د سند صوبې نه وو. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د ملک د نورو برخو په څیر د جنوبي وزیرستان خلک هم راتلونکو انتخاباتو ته شیبې شماري. له دغه ځای د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره یوه او د صوبې اسمبلی لپاره دوه چوکۍ دي. د ګوندونو د غړو او آزادو کاندیدانو لخوا پر دې کاغذونه جمع شوي دي، خو نماندان وایي د انټرنیټ، موبایل او لارو د خراب حالت له کبله کمپاین متاثره شوی دي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان ضلعو قومی اسمبلی حلقہ این اے 42 او د صوبائی اسمبلی حلقے پی کے یوسل نہا او یوسل لازبنے امیدوارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات او انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجہ یې د انتخاباتي کمپین د مشکلات سره مخامخ شوای دی. قومی اسمبلی نشست این اے 42 بنے د عوامی نیشنل ګوند امیدوار ایاز وزیر په ضلع کښې د کمپین په وخت مشکلات په دا رنګ بیانوي.
الیکشن سے ریلیز مخکې خو حلقے دوې وې، یو رسایي ډېره پاسونه سره کېدل. مسجد په خپل حلقه کښې کمپین کوه، وزیر په خپل حلقه کښې کوي. د حلقه یوه کړله، په دا کښې غټ مشکله دا دي چې یخو بوله ته سوړه ډېر زیات دی، د سوړه په وجه ولته اورې بروني نه کېري. بله خبره دا دي نیټ بېخي نه په وژغڼه کښې کار کړو، په لور کښې نه په اپر کښې کړو، نه د چا سره رابطه شي. د دهشتګردۍ واقعات کېږي، رزق وخستل دي، د سر په بدله باندې الیکشن کړی دي. نو په کار داسې لکه چې بدامي نه شي کنټرول کولی، نیټ خو د دوی په لوس کښې دي، بیا ټاورې لګېدلې دي، څه داسې مشکلات هم شته. مېز دا یې چې د دوی خپله په علاقه کښې د کوتر سره د دغه سره خو د مېز رسایي ته وشي. نو مېز د ریاست نه دا مطالبه کړي چې نیټ خو دا کم از کم فوراً بیا بحال کړو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع نه د قومی او صوبائی اسمبلی نشست په آزود حیثیت امیدوار سید انور ماسید د خپل کمپین مشکلات په دا رنګ بیانوي.
تقریباً
ډیپلوماسي د مون الیاس په کراچۍ کې پروت دی. د بدقسمتۍ نه د میزو په داسې وخت باندې له په فروری کې او میزو مسعود ایریا یا ساوت وزیرستان چې کوم دی دا سنوفال ایریا دو چې کومه پرشن وشره یې نجات پاشه چې کومه مله لنګې شوی دی نو تر اوسه پورې خلته د مله موضوع نه دومله چې د خپل ځونتا چې د کوټا په جوړه کو چې د ځونتا چا ټیکس دی دوی هغه په واجه تقریبا 95-96% خل پاکستان په نورو مختلفو ضلعو کې ناری دي. په وزیرستان کې ویس په موجوده وخت کې د ژمي په وخت تقریبا 4-5% ابودی موجوده وي. د نورو ابودی د وطن مایګریټ کړو منته هی مشکلات دي. حکومت نه میځ دا غشتنه کوي چې کم څه کم موبایل نتورک او نت چې کوم دی 3G 4G دا میشته تر فور به حل شي کم څه کم چې د الیکشن خو میشته وکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع صوبائی اسمبلی نشست پی کے یوسل لاس بنے د پاکستان پیپلز گوند امیدوار عمران مخلص پر ضلع کے د خپل کمپین مشکلات پدارنگ بیانوی
شی دیمیج وس کمپین سٹارٹ تای اور ڈرے کینڈیڈیٹ کمپین سٹارٹ ہونا دے وہ خستہ ہے پر لوور وزیرستان کے بانگورا ڈا بارڈر بندے درنا نستا دو اخل کی ائی چے میز الیکشن نہ کی چے چپرا دے میز نیٹ نہ بحال نو داغا سے تحصیل تی خلکے چولاتا درنا نستادو آغا خالق وز داتا سوچ وڑائی دے چھ دے الیکشن بیکاٹ مشکی نو داغا سے چھ وقت سے موسم ہاں پا یغرنگ پیک ندائی خویلتا دے لور وزیرستان پل ماشوم ناباد کمپین ہاں ناممکن دائی.
مشال ریڈیو چھ پا سویلی وزیرستان کشے دے انتخابات امیدواروں نے دے کمپین پا وقت مشکلات دے سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخے تک شوال آغوی پا زعوب کشه واویل
انتخابات سو پور تعلق کے ندا خبر خود ٹک کے وزیرستان یو یخ علاقہ دو سانا خود ایر زیادت ہے پاکی کو باہر حال الیکشن دے پتول ملک کی دے نو زائر خبر دا چی پاکی کی خوب وزیرستان ہم دے و گلگی تم پاکی دے آگا خوب راگین ہم یخ دے او مسئلشتا باہر حال منگو پا ٹائم لائن دیتا دے پلکی ہے او تا آروز رسپانسیبیلیٹیز دنسٹریشن وزیرس کی بات پہلے داگی ویریفیکیشن دے نو آگم وشو پاکی اس پاکی لگیا ہوئی چی دا کوڈ آف کنڈکٹ بانی ہو میٹنگ بونا آگم منگا خطاعت اس طرح کڑا ہوئی گا کم کم پین اپلیکس پا کم لگئی او پوسٹل پا کم لگئی باقی دار چی کینڈیڈیٹ منگم دا وارو چی را کم ٹور دا ایکول چی دونا دا غد موارکی دی ملاو شی لکشن.
سویلی وزیرستان دوی ضلع او سیدن کی وہ دیرتن کے میاز فیبرری پو تما وہ دیو قومی اسمبلی نشست نے دوا چالویش او دی صوبائی اسمبلی دوا نشستونا پی کے یو سل نہا او پی کے یو سل لاز بنے دیکھپل ووٹ حق وہ استعمال آوی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پښتونخوا د سوات په اوډیګرام کې ځای جرګې په غم او شادیو کې د ځینو داسې رسمونو لمنځوړلو لپاره کار پیل کړی دی چې د دوی په وینا منفی او غیر ضروری دی. دوی وایي د دې لپاره یې لومړی خپل منځي سلام مشورې کړې دي او بیا یې ورته په باقاعده توګه کړنلاره سنجولې ده. دوی زیاتوي چې د منفي رواجونو د لمنځوړلو لپاره به په پوره سنجیدګۍ سره کار کوي. د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان د اوډیګرام جرګې له مشرانو سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سوات په اوډیګرام کلی کې څلوېښت کسیزه جرګې مشرانو د کلي ګڼ شمېر خلک رابللي او ورته مشران دغه وینا کوي چې بعض رسمونه چې د نورو سیمو څخه دلته راغلي هغه سم نه دي، خلکو ته مشکلات جوړ کړي چې له وجې په خلکو بد اغېز پرېوځي. د جرګې یو غړی ریاض خان چې لاس کې په کاغذ د غم خاتو لپاره هدایت لیکلي وایي
کې عموما دا چل چې په واده کې خلک ناویل یو دغو کې جوړه او په لکاو کې نو د چا چار کېږي د چا چار نه کېږي. دویمه خبردار چې مونږ چې کوم دی کمی جوړې د ومې لپاره کوو کمی ګوتې کو کم سره کو نو په هغه کې د واده کور ولته لګ ملويږي او عام خلکو ته ډیره ملويږي او عام خلک ټول باغې باندې بیا هم خفګان کې هغه خپي. د دې وجه مونږ دا کوشش وکړو چې صرف د واده خلکو ته د واده کور ته د واده جنې ته د واده الګ ترې چې کوم دي د سهولیات ملاو شي او عام خلکو ته چې کوم دي هغه لاسونه پړقي او هغه چې کوم دي د دې په دغه سکار نه خو د خپل کار سره کاری دي دي سیټ شي.
د جرګې یو بل مشر خورشید خان وایي چې دغه جرګه کې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو او دا خبره اومنله چې په خادو او غم کې خرچې کمې کړې شي.
دا ټنګ ټکور دومره اهم نه دی چې تپسې خپل بچې د یو دکان نه د جیداد نه محرومه کې دا پیسې ته د په کیریر باندې د په تعلیم ولګوا د په جامو کپړو ولګوا د په کپالته ولګوا نور د سې رسمونه لکه پرسکت په غم کې بے ځای چیونه سر کول صرف کول بیا سره هغه سره بیکری د سړي باندې غم دی په تکلیف کې دی او راغلی گیا د خپل میلمانه په دې طریقې انټرټین کوي چې راته چې ور کما دته بسکټ ور کما دته مټای سرف کما یا پرس کده د غلی درنې درنې منمه کې دما او یو ته غټ غټ د غوخي هغه پیسونه کې دما نو موږ دا ټول خبره کنډم کو.
جرګې په دغه هدایت او ساده والی څنګه به په ټولنه کې عملي کوي په دا اړه د جرګې زلمی غړی برکت علي وای چې په لومړی مرحله کې به خلکو کې پوهه راولي بیا به وروسته د هغه خلکو د خادو او غم څخه بایکاټ کوي کوم چې په هدایت او عمل نه کوي.
پاورنی سټپ کې رضاکارانه دي په دویم سټپ کې یره اصول سے دی خلق پس سبان اتفاق اغه یو ڈراپ عین تیار ولو اغه گران کرو اغه مونږ دی تیار کو اغه وی زمونږ دی اتفاق دی دویم خبر جتا سو د دې د امپلیمنٹیشن او د دې د بایکاٹ خبر وکړه نو جرګه به ان شاء الله بدی کینی د بدی باندې به یو ماحول روخ شي د ماحول نه پس چره ان شاء الله بدی باندې بد عمل درآمد کې خیری نور هم زور نه چي دا غور کړه کی.
جرګه کې ناس افتخار خان چې بهر هیواد کې محنت مزدوری کوي وای چې د خبرې اوریدلې وي ټولې د عام خلقو د پیدې دي سکه جرګه کې دا هم ویل شو چې د بار هیوادونو څخه راغلي مسافر نه دي رشتہ دار توخ په موبایل خوشبو پرمایشونه نه کوي.
دا پروګرام چې دی دا ما په فیسبوک کتو او ما به چې کلب کر دا به کوم ورزي چې دې پروګرام لدې سي پریکټیکلی لاشم او زوینم او زه په دې کې کینم او زه دا خبرې وارم خو زه دې خبرو سره 100% متفق یم خو زه سره متفق یم خو زه دا ویم چې په دې عمل وشي کامل پیوشو نمنګ ټولو ته ډیر زیات اسانی شي.
جرګه کې مشران ویل چې پیغام خادو کې بے ځای رسمونه ختمول لپاره به په کورونو کې دننه خزو ته هم دغه پوها ورکوي چې ورسره ودونه خادي او غمونه اسان شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.